په افغانستان کې د سهار 9 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې سر له همدې شیبې پیل سوې او د ماښام تر 9 بجو د 12 ساعتونو لپاره دوام کوي. په دې نیم ساعته سهارنی خبري مجله کې زه سالي در سره يم، سلامونه می ومني. په مجله کې دا معلومات درکو چې د پاکستان ولسمشر له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه په لندن کې خبري کړي. امریکا وایي د پاکستان یو ګوند یې د تروریستي ډلو په لیست کې نیولی. په مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو، نور مسایل هم څېړو. نن شنبه ده، د زمري اسد 14 چې د اگست له 8 سره برابر ده. دا هم دروانی خبری مجله د مهمو خبری مطالبو لنډیز. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په پاکستان کې له طالبانو سره خبرو اترو ته تیاری شولې. د ملګرو ملتونو اداره او امریکا وایي د پاکستان حرکت الجهاد اسلامي ډلې د بهرنیو تروریستي ډلو په توګه پیژندلې. دا ډله او د دې ډلې مشر محمد الیاس کشمیری د تروریستي ډلو او افرادو په لیست کې نیولې چې شتمنۍ به یې کنګل سي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل د وروستیو سیلابونو له کبله په دې هیواد کې رامنځته سوی بشري ناورین او ویجاړي یو لوی آفت دی او د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه. د بدخشان لیوې لري پرتې سیمې د لسو کسانو مړي پیدا سوي چې اته یې بهرنیان او دوه افغانان دي. د دې ولایت امنیه قومندان اغا نور کمتوز وویل دغه کسان په ډزو وژل سوي چې په کورانو منجان ولسوالۍ کې مړي پیدا سوي. پرون په غزنی کې یو پولنډي عسکر په بمی چاودنه کې ووژل سو او 15 پولنډي عسکر ټپیان سول. د پولند د دفاع وزارت دغه خبر تایید کړی دی. د افغانستان د عالمانو د شورا غوړ پرون پارک مانی کې ولسمشر حمید کرزی سره په کتنه کې د دولت له مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې د ملاتړ ترڅنګ په هلمند او نور ولایتونو کې د ملکی تلفاتو غندنه وکړه. د سربیا د دفاع وزارت وایي لیراخ سره د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو د یوې معاملې له مخې د هیواد د پوځي روزنې د 100 الوتکو له جملې 3 الوتکې رسولې دي. د روسیې په یو ځنګل کې په پراخه کچه اور لګیدنې چې تر اوسه لږ تر لږه 2500 کسان پکې وژل سوي او زیاتې سیمې سوځېدلې دي. په دې هیواد کې د روغتیا او ترانسپورتي خوندیتوب په برخه کې اندېښنې زیات کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې په سنګسار د محکومې سوي مېرمنې مدافع وکیل په استنبول کې دی او له تحقیق څخه آزاد شوی دی. په دې مجله کې نړیوالو رسپانو ته کتنه هم لرو، خو په پیل کې د پاکستان په اړه ځینې مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتو مالی وزارت د پاکستان یو ګوند په تروریستي ډلې کې شامل کړ. د امریکا خزانه وزارت د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې شتمنۍ کنګل کړي او امریکا ته د دې ډلې د غړیو تګ منع کړ. حرکت الجهاد اسلامي ډله ترانه سوي چې افغانستان ته وسلول استوي. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د پاکستان حرکت الجهاد الاسلامي ډله د بهرنیو تروریستي سازمانونو په کتار کې حساب کړه. د امریکا خزانه وزارت په وینا د حرکت الجهاد الاسلامي قومندانان تروریستي افعال ترسره کوي. د دغه ډلې مشر 46 کلن محمد الیاس کشمیری تورن شوی دی چې د القاعده ډلې په عملیاتو کې هم لوژستیکي مرسته کوي او هم د دې تروریستي شبکې د بریدونو ملاتړ کوي. د امریکا د تروریزم ضد څنګه مرستیال سټراټ لیفي د جمعې په ورځ په واشنگتن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو یو بل مهم ګام نن واخیست څو د القاعده او د هغې د ملاتړیو چې بې ګناه خلک په نړۍ کې وژنې مخه ونیسي. د امریکا خزانه وزارت چې د تروریستانو د مالي سرچینو د مخنیوي له امله بندیزونه لګوي وایي د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې په جنوبي اسیا کې ریښې څرګندولې دي، خو د دې ډلې د فعالیت عمده مرکز هند او پاکستان دی. د امریکا د خزانه د وزارت مسولانو په وینا حرکت الجهاد الاسلامي ډلې خپل کسان د القاعده په کمپونو کې روزلي دي او طالبانو ته هم وسلوال برابروي څو په افغانستان کې له نړیوالو پوځانو سره وجنګي شي. د امریکا خزانه وزارت د دې ډلې د بریدونو لست تیار کړی دی. په دې لست کې په 2016 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې په کراچۍ کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې برید هم یاد شوی دی چې پکې 4 تنه ووژل شول او 48 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان حکومت تل هغه طالبان چې په پاکستان کې دي تورن کړی دي چې په افغانستان کې مداخله کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړی دي چې حکومت له دغو تروریستي شبکو سره مرسته کړې ده څو په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو پر ضد په جګړو کې برخه واخلي.
ستاسو له پیغامونو نه
بما امریکایان ته محدود ځکه ته د افغان دولت پیغام د چې په افغانستان کې طالبان امریکایي د ټول هغه د کوټې پښتونستان څخه راځي دلته ملي کوي او دوی د استخباراتو ملي کار واخلي په تومانچې د وسترګردي د سپین د وسترګردي په کلي کې د استخباراتو ملي کار واخلي په مکرام بې ګرځي په موټرسکل باندې ګرځي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو وو چې ویلې اکثره تروریستي ډلې په پاکستان کې فعالیت لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون په لندن کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پر موضوع څرګندونې کړې. د نوموړي ویلې دي چې پاکستان غواړي له دې ډلې سره خبرې وکړي خو ځینې شرایط لري. نور له احمد شبر څخه خبرې.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي دی له طالبانو سره په خپل هیواد کې خبرو ته تیار دی. زرداری اسوسییټډ پریس اژانس سره څرګنده کړه چې د کله هم دروغې جوړې ورونه نه دي تړلې. په جاره چې کله به دا خبرې پیلېږي د پاکستان ولسمشر وویل چې موږ په یو تړون لاسلیک کړی وو چې طالبانو مات کړ. زرداری زیاته کړه چې خبرې به هغه وخت پیل شي چې طالبان دا احساس کړي چې حکومت ډېر غشتلی دی او دوی ډېر کمزوري او په زیان کې دي. البته کله هم دوی نشي بریالي کېدای. تیر کال د پاکستان حکومت په سواد کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې طالبانو ته د دې سیمې واک وسپارل شو. طالبان په هغه سیمه کې پاتې نه شول چې ورسپارل شوې وه. دوی نورو سیمو ته مخه کړه چې بیا د پاکستان پوځ د هغوی پر ضد عملیات وکړل. لا هم یو شمېر اسلام پلوه سیاستوال له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي او دغه کسان د یوه اسلامي حکومت د جوړېدو هیله لري، داسې حکومت چې د امریکا له اغېزو خوندي وي. د امریکا متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه د پاکستان حکومت هڅوي چې له طالبانو سره جګړه وکړي، روغه ونه کړي. طالبان د افغانستان له پولو سره نږدې مرکزونه لري. ویل کېږي چې له دې ځایه د افغانستان دننه د بهرنیو پوځیانو پر ضد بریدونه کوي. په هغه حملې کې چې د نیویارک په ټایمز چوکي کې ده همدلته پلان جوړ شوی و. په دسمبر کې په افغانستان کې د سی آی ای وطن ووژل شول او د هغوی د وژنې طرحه هم د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا په همدې قبایلي سیمه کې جوړه شوې وه. دغه طالبان له القاعدې سره اړیکې لري. پاکستان په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو هڅې کړې دي خو هر ځل چې اوربند شوی دی بېرته مات شوی دی. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې له اوربند طالبانو ګټه اخیستې ده او بیا یې ځانونه د نورو بریدونو لپاره منظم کړي دي.
مامردل چې د پاکستان ولسمشر په لندن کې له طالبانو سره د خبرو اترو پر موضوع څرګندونه کړې ده. بل خو د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل د وروستیو سیلابونو له کبله په دې هیواد کې رامنځته شوی بشري ناورین او ویجاړي یو لوی آفت او د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه. نوموړي پرون جمعه په خپل ټلویزیوني وینا کې دغه غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې د پاکستان د آفتونو د ادارې چارواکي وایي وروستیو بېسارو سیلابونو 12 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. د دې ادارې مشر ندیم احمد وویل یوازې د پښتونخوا او مرکزی پنجاب ایالتونو په اړه ارقام لري خو د جنوبی ایالت سند په اړه دغه ارقام په لاس کې نه لري. ګیلانی زیاته کړه دغه سیلابونو د پاکستان په ټول تاریخ کې ساری نه درلود. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې په دغه سیلابونو کې زیات خلک زیانمن شوي دي او نوموړي له نړیوالې ټولنې دغه راز په نورو هیوادونو کې له میشتو پاکستانیانو وغوښتل چې په دې برخه کې د مرستې لاس وغځوي.
لس روزنه دلته باندې او سیم دا څه دغه دلته نشته څه وراک څه هم نشته. یو څونه چې کورونه کې وو هغه خلاص شو. داسې مونږ پاتې اته ماشومان زمونږ سره دي.
دا یو ځانمنه سوي مېرمنه ده چې په پاکستان کې د ورستې سیلابونو لکبل وایي چې زیات زیان ورسېدلې او تر اوسه پورې هیڅ هم د مرستې لاس نه دی ورغځولی. د پاکستان صدر اعظم وویل چې نړیواله ټولنه باید د مرستې لاس ورغځوي.
I would like to appeal to the international community to support Pakistan to
دوی وی په دې بهراني حالت کې ځل نړیواله ټولنې غوړم چې د پاکستان مرسته وکړي. دوی دې د سیلاب ځپلو خلکو لاسنیوي وکړي. زپاینې حال کې د نړیواله ټولنې د ځینو غړو د عاجل اقدام ستاینه کوم چې ډېر ژر بشري مرستې برابر کړي او د مرستې لاس راوغځوه. له فرصت څخه په استفادې په نورو هیوادونو کې لمیشتو پاکستانیانو غوړم د هغو خلکو مرستې تر ودانګي چې خپل خپلوان له لاس ورکړي او زیانمن شوي دي.
in coping with the losses and sufferings
په پاکستان کې چارواکي وایي نږدې د دوو اونیو سیلابونو اکثره کلي وړي او لږ تر لږه 1400 کسان یې مړه کړي دي. خو په پاکستان کې سیلاب ځپلي وایي چې هیڅ ډول مرستې نه دي ورسره شوي. د افغانستان د جمهوري ریاست دویم مرستیال عبدالکریم خلیلي چې د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته تللی و د دغه هیواد له ځینو چارواکو سره تر کتنې وروسته پرون کابل ته ستون شو. دواړو خواوو د ټوریزم او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړې. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې هغه افغانان چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمن شوي دي وایي دوی په دې تمه ول چې خلیلي به له دوی سره هم ګوري او د دوی پوښتنه به کوي.
اسلام آباد ته راغی د ماجرو څه پوښتنه وکړه یا څه ګیګنه وکړه او یا ماجرو سره کم کومک وکړه یا د ماجرو کم پوښتنه وکړه. خلیلي صاحب خو به دومره ځان په عذاب کړی و چې زمونږ کې محلات پوښتنه اخیستې وای که لږه ګرمي شوې وای خو خیر ده.
د کرزی صاحب معاون خلیلي صاحب چې دلته پاکستان ته د تشریف راوړی د خیر ده. مونږ د عوامي دومره مونږ په ده باندې حق لاره چې دی د زاخلو یا نورو کیمپونو ته تللی وای او دا د خټو لاندې حال په خپلو سترګو دا سیاسر او ماشومان ده باید چې ده پخپله لیدلی وای. نو مونږ ډېر ناامیده اوسېږو.
په پاکستان کې په زرګونو افغانان په وروستیو سیلابونو کې سخت زیانمن شوي دي. د بدخشان له یوې لرې پرتې سیمې د لسو کسانو مړي پیدا شوي چې اته یې بهرنیان او دوه افغانان دي. د دې ولایت امنیه قومندان آغا نور کیمتوز ویل دغه کسان په ډزو وژل شوي چې په کورانو منجان ولسوالۍ کې مړي پیدا شوي چې دوه افغانان دي. په وژل شویو بهرنیانو کې درې ښځې او پنځه نارینه شامل دي چې تر اوسه یې هویت نه دی معلوم. دا هم نه ده معلومه چې دوی ولې د لرې پرتې سیمې ته تللي ول. خو امنیه قومندان وویل شاید د دې وژنو یو علت غلاوي ځکه چې نه د دوی پاسپورټونه او نه نور شیان پیدا شوي دي. پرون په غزنی کې یو پولنډي عسکر په بمی چاودنه کې ووژل سو او 15 نور ټپیان سول. د پولنډ د دفاع وزارت دغه خبر تایید کړی ویلي دي لومړی چاودنه وروسته د وسلو ډزې وسوې چې په نتیجه کې دغو عسکرو ته تلفات ووښتل. ټپیان په هلیکوپټرو کې د غزنی روغتون ته انتقال شوي او د ټولو وضعیت د ډاډ وړ دی. پولنډ د ایساف په چوکاټ کې 2500 عسکر لري چې د روان کال تر پایه به سل نور هم ورزیات شي. د 2002 میلادي کال له مارچ راهیسې چې پولنډي عسکرو په افغانستان کې پوځي ماموریت پیل کړی لس عسکر وژل شوي چې درې په جون میاشت کې ووژل سول. دغه هیواد ویلي تر 2013 میلادي کال مخکې به له افغانستان خپل پوځیان وباسي. په خوست او پکتیکا ولایتونو کې له طالبانو سره په نښته کې د ائتلافي پوځیانو پر وینا تر شلو زیات طالبان وژل شوي دي. طالبان به د اوو تنو بهرنیو او افغان عسکرو د وژلو خبره کوي. امیر بهیر په دې اړه جزئیات لري.
خوست کې مشبه ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤلیت وایي چې د جمعې په ورځ د پکتیکا ولایت د سروزی په ولسوالۍ کې د افغان ائتلاف ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ویشت تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی وضعیت اندازه سپک او درنه وسله او چاودیدونکي مواد هم د ګډو ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نښته وروسته له هغه رامنځته شوه چې یوې ډلې وسلوالو طالبانو چې په سپکو او درنو وسلو سنبال وو د ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د برید هڅه وکړه. د زیاته کړه په دې نښته کې افغان ائتلاف ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسیدلی. د پکتیکا محلي چارواکو هم د نښته پخلی کړی. د ولي ویان مخلص افغان ویلي چې په دې ساعته نښته کې تر شلو زیات طالبان له منځه تللي دي. طالبان نښته تاییدوي خو ادعا کوي چې په دې نښته کې د افغان ځواکونو څلور تنه سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. طالبان خپل لور ته د تلفاتو د اورېدو خبر نه مني. دا بل خو په همدې ورځ د خوست ښار شمال لور ته د بات له ولسوالۍ څخه هم د نښتو او چاودنو رپورټونه ورکړل شوي. د نوموړي ولسوالۍ د امنیه قوماندانۍ سرپرست کارمن ګلپادشاه وایي چې د جمعې په ماسپښین وسلوالو طالبانو د بات د مدرسې له استقامته پر ولسوالۍ باندې څو توغندي وویشتل چې د لګېدو له امله امنیتی ځواکونو ته مرجوب نه دا وختي. خو د ملکي وګړو پر یو کور باندې د وی ګولۍ د راپریوتو له کبله دوی مېرمنې ټپیانې شوي چې دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي حالت یې د ډاډو وای. د ده په قول په همدې ورځ د نار کلي په ساحه کې په یو بله ورته پېښه کې د ائتلافي ځواکونو د غزنې پر موټرو باندې د ماین چاودنه شوي خو مرجوب لی د ده په وینا نه دا اړولي. ائتلافي ځواکونو هم منلي چې د جمعې په ورځ په یاده سیمه کې دوی د غزنې پر موټرو باندې یو ماین چاودلی او بل یې له منځه وړی دی. د دوی په وینا په دواړو چاودنو کې ائتلاف ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسېدلی. طالبانو د باغ په ولسوالۍ کې د پېښو پرته غاړه اخیستې. د بحالا مجاهد رسنیو ته ادعا کړې چې په دې پېښو کې 15 تنه بهرني سرتېري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. خو محلي چارواکي او ائتلافي ځواکونه د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي.
په لویه پکتیا کې مو د ناامنیو په اړه واوریدل. 9:15 کېدونکي دي. دا هم د رواني خبري مجلې خبري مطالب په لنډو کې یو ځل بیا. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په پاکستان کې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره تیاری شولې. د ملګرو ملتونو اداره او امریکا وایي د پاکستان حرکت الجهاد اسلامي ډلې د بهرنیو تروریستي ډلو په توګه پیژندلې او دغه ډله دغه راز د دې ډلې مشر محمد الیاس کشمیری د تروریستي ډلو او افرادو پولیس کې نیولې چې شتمنۍ به یې کنګل سي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل د وروستیو سیلابونو له کبله په دې هیواد کې رامنځته سوی بشري ناورین او ویجاړي یو لوی آفت دی او د نړیوالو مرستو غوښتنې وکړه. د بدخشان لیوی لري پرتی سیمې د لاسو کسان مړی پیدا سوی چې اته یې بهرانیان او دوه افغانان دي. پرون په غزنی کې یو پولنډي عسکر په بمی چاودنه کې ووژل سو او 15 نور ټپیان سول. د پولنډ دفاع وزارت دغه خبره تایید کړې ده. د افغانستان د عالمانو د شورا غوړو پرون په ارګ مانی کې ولسمشر حمید کرزی سره په کتنه کې د دولت له مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې د ملاتړ ترڅنګ په هلمند او نور ولایتونو کې د ملکی تلفاتو غندنه وکړه. د سربیا د دفاع وزارت وایي له عراق سره د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د یوې معاملې له مخې دې هېواد ته د پوځي روزنې د 60 هلیکوپټرو د 60 الوتکو له جملې 3 الوتکې رسولې دي. د روسیې په یوه ځنګله کې په پراخه کچه اور لګېدنې چې تر اوسه لږ تر لږه 250 کسان وژلې او زیاتې سیمې سوځلې دي. په دې هېواد کې د روغتیا او ترانسپورتي خوندیتوب په برخه کې اندېښنې زیاتې کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې په سنګسار د محکومې سوې مېرمنې مدافع وکیل په استنبول کې له توقیف څخه آزاد شوی دی. د افغانستان د عالمانو د شورا غوړو پرون پارګ مانی کې ولسمشر حمید کرزی سره په کتنه کې د دولت له مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې د ملاتړ ترڅنګ په هلمند او نور ولایتونو کې د ملکی تلفاتو غندنه وکړه. دوی له دولت څخه وغوښتل چې د بهرنیو وکونو خپل سروي ته د بهرنیو وکونو په خپل سروي د خپل سروي په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. د شورا د غرس په افغانستان او پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره خوښي وشو او د ولسی جرګې انتخابات یې مهم وګڼل. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال د یو حیات په مشرۍ د کونړ سیلاب ځپلو سیمو ته تللی وو او ژمنه یې وکړه چې د سیلاب ځپلو ستونزې به له دولت سره شریکې وي. دغه راز به په دې برخه کې له نړیوالو ټولنو څخه هم د مرستې غوښتنه وکړي. روح الله انوري تفصیل لري.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال مولوی فضل هادی مسلم یار ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خبری رسنۍ ولارې په کونړ کې له راوتلو سیلابونو او د هغې له امله خلکو ته د وختو زیانونو څخه خبر وو، نو ځکه کونړ ته راغلل څو سیلاب ځپلو خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی شته ستونزې مرکزي دولت او مرستندوی ټولونو ته ورسوي.
د سیلاب ځپلو او د کونړ د ادارې سره غمشریکي د کونړ د ادارې نه معلومات اخیستل د کونړ د ستونزو مشکلاتو په رابطه په دولت او مرکزي حکومت کې زوریدلو خلکو لپاره چې په سیلابونو کې زوریدلي دي بې کوره شوي دي، ځمکې وړل شوي، متضرر شوي، د هغوی ته مرستې راجلبول دي چې انشاءالله دا لړۍ به دوام لري. او دولت په دې رابطه د اصرار یو کمیسون او کمیټه لري چې دوم معاون د دې مشري لري، زه د حوادثو د کمیسون دغه مشرتوب لري. موږ به د دې نظارت کوو، د دوی نه به غوښتنه کوو، دوی به راغواړو مجلسونو ته او دوی نه به د اساسي قانون په چوکاټ هغه څه چې دوی ته مکلفیت او مسؤلیت سپارل شوی دوی نه پوښتنه کوي دوی څه کړي دي، که کړي وو د کونړ د خلکو د قناعت وړ د ادارې تقدیرو به یو کنه به قانون منګول تصور.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وویل د پیخي په لومړی ورځی نړیوالو ځواکونو څخه وغوښتل چې باید په سین کې د راګیرو خلکو د نجات لپاره سیمیتا چرخی الوتکی ولیگی ولی هغوی د مرستې کولو څخه ډډه وکړه. هغه همدار از ول چې تر اوسه ورسره کومې بهرنۍ مرستندوی ټولنې کومک نه دی کړی.
زمونږ انکشاف دهات د استراری کمیټه دا سره میاشته متاسفانه چې تر اوسه هیڅ دونر هم موږ سره کومک نه دی کړی، خو امیدواري چې کومک وکړي.
دا یادونه ورد چې د تیر چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په کونړ کې د بارانونو د ورخت د سیلابونو دراوتلو او د کونړ په سین کې د اوبو د زیاتوالي لامل په سلګونو کورونه په زرګونو جریبه ځمکه او ګڼ باغونه سین په توپانی څپو کې ونغاړل.
لکونر څخه مو بیا یو زابل ولایت ته د تیرو دوه شپو د سخت اورښتونو له کابله د زابل پشنکی ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي. سلګونو جری په مځکه باغونه یې له منځه وړي او د اولسو کورنیو 160 تنه غړي دغو سیلابونو له درکه کړي دي. محمد صادق رښتینی تفصیل لري.
د شنکی ولسوال عبدالقدیم د یوې ټلیفوني اړیکې د لارې ازادي راډیو ته وویل چې دغه اورښتونه چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو پیل سوي وه د جمعې په ورځې هم دوام درلودي. د ولسوال په خبره راغلو سیلابونو سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه، حیوانات له منځه وړي او د ولسو کوچیو کورنیو 160 تنه غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي لا درک دي.
سیستم سامانونو وګورم که مو کومه ولې سیستم مو کوچان او د خلکو په مرکمل راغلې مستل چې دا نو خپل یې نن ما مرکمل راغلې او وایو
د ولسوال څخه مو وپوښتل چې د لادراکه کسانو د پیدا کولو لپاره کومې هڅې سوي دي. نوموړی په ځواب کې وویل د ولسوال په خبره په ولسوالۍ کې کافي توکي نشته چې زیانمنو کورنیو ته یې د مرستې په توګه ورکړي. ولسوال له دولته غوښتنه کوي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. شینکی ولسوالی د زابل یو له هغه ولسوالیو څخه ده چې لارې یې بندي اوسیدونکي د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د روغتیایي اسانتیاو څخه هم بې برخې دي. تیر کال هم سختو سیلابونو په دغه ولسوالۍ کې درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي وو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
په هرات او بادغیس کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال د امنیت د ټینګښ لپاره 300 پولیس په دنده ګمارل سوي دي. چارواکي وایي دغه پولیس د یوې میاشتې په مخه په ننګرهار کې روزل سوي دي. شرف الدین سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د پولیسو د تربیې مرکز څخه سلګونه فارغ پولیس هرات او بادغیس کې د ولسی جرګې ټول ټاکنو د امنیت لپاره په دنده ودرېدل. دا خبرې غرب زون کې د صاحب پولیس قومندانۍ ویان سمنوال عبدالرؤف احمدی په ټلیفون سره ازادي رادیو ته وکړې زیاته یې کړه. احمدی وایي د ننګرهار د پولیسو روزنیز مرکز څخه 300 تنه پولیس تر فراغت وروسته بادغیس او هرات کې په دنده ودرېدل. د دوی په دنده ګمارلو سره د ولسي جرګې ټاکنو د امنیت تدابیر لا ښه ټینګ په اړوند سیمو کې به تماشته په سوله ییزه توګه د ولسي جرګې ټاکنې اجرا سي. د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماندو انتخاباتي مبارزې هم د اوس دغه هیواد بیلابیلو ولایتو کې جریان لري. په تیل شوي چې له پلان سره سم به یوه میاشت وروسته د افغانستان ولسی جرګې ته انتخابات وسي. د یو بل خبر په اساس د هرات اړوند 606 انصار نومي پولیسو قوماندانۍ شلتنه پولیس د موټر چلولو په برخه کې د ناټو ځواکونو لخوا وروزل سوی. د پولیسو ویان سمنوال عبدالرؤف احمدی وایي رانجر نومي د پولیسو موټر چې د نړیواله ټولنې لخوا پولیسو ته ورکړل سوي دي سیستم یې ډېر پیچلی دی. چلولو لپاره داسې روزنې اړینې دي. شلتنه پولیس چې افسر ساتنمن او سربازان پکې شته د نړیواله ځواکونو لخوا بیړنیو حالاتو او عامه واټونو کې د موټر چلولو په برخه کې یوه میاشتنۍ روزنه ترلاسه کړه. د رنجر موټرو سیستم ډېر پرمختللی ده او د موټر چلوونکو لپاره داسې روزنې ګټورې دي. باید ووایم چې د پولیسو لخوا د موټر چلولو په مهال ډېر ځله ترافیکي حادثې راپېښېدلې چې یو دلیل هم د رنجر موټرو پیچیده سیستم سره د چلوونکو نه بلدیاري ده. اوسې چې موټر چلوونکو ته نړیواله ځواکونو لنډمهاله روزنیزه دوره پیل کړه خلک یې پایلو ته هیله من بریږي.
په هرات او بادغیس کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال د امنیت د ټینګښ لپاره 300 پولیسو کار پیل کړ. تر شنه اسمانه دی پروګرام کې چې نن د ماپښین له 3 د مازیګر تر 5 بجو دوام کوي د ولسی جرګې په روانو انتخاباتو کې د شوزو پر وړاندې خبرې کیږي. د ولسی جرګې انتخابات د سنبلې پر 28 تر سره کیږي چې د لړم یا عقرب پر 8 یې وروستي نتایج اعلانېږي. په هرات کې د 201 ظفر قل اردو په لسګونو سرتیري تر 2 میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ شول. شرف الدین سنګزای په دا رپورت لري چې د فراغت د مراسمو په ځخ پیلېږي.
دغو کسانو د کورنیو او بهرنیو نظامي ښوونکو له وړاندې صادقانه دندې د اجرا هوډ وکړ. غرب زون کې 200 ظفر قلي اردو قمندان جنرال جلندر شاه بهنام وویل د افغانستان په کچه دا دریم لوی کنډک ده چې د دوی قمندانۍ د تکړه ښوونکو په هڅه د نړیواله ټولنې په مرسته فارغ شوې. نه یوازې دا چې موږ په دغه روزنیزه دوره کې لومړنۍ زده کړې سربازانو ته ورکړې بلکې له منځه یې د وړ سربازانو درې نفرې ډلې ته د رهبرۍ زده کړې هم ورکړل سوې. د لومړنیو طبي مرستو ښوونې هم ترلاسه کړه. هغه څه چې د ملي اردو ځواکونو د خدمتونو اوچتول کې مهم ګام دی.
در حقیقت این نمایانگر ارتقای ظرفیت و کیفیت اردوی ملی افغانستان برای اجرای خدمتگذاری در آینده هستند.
جنرال بهنام د سربازانو د فراغت مناسبتی غونډه کې د ملي اردو ځواکونو د ټولنې خدمت ته وهڅول. زیاته کړه د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ځوانان په خپله خوښه په ملي اردو کې په دنده ګمارل کېږي. هغه وایي نوي فارغ سوي سربازان به فراه، بادغیس، غور او د هرات لرې پرتو سیمو کې د نورو امنیتي خدمتونو تر څنګ د ولسي جرګې د ټاکنو امنیت کې د پولیسو تر څنګ خلکو ته امنیتي اسانتیاوې برابرې کړي. له تازه فارغ سوي سربازانو څو تنوی د ځانته را پیژندلو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل چې د یوه موټي افغانستان خدمت کوي.
نیازالی باشنده لغمان، آمدیم که برای افغانستان عزیز خود خدمت بنامم. ما احساس خوشی داریم که خود ما باید با خاک خود دفاع کنیم، خدمت کنیم.
فوادر خان، های پنشیر، مرکز تعلیمی سوهای ایراد، ما خدمت میکنم به می افغانستان با ناموس.
د ملي اردو مامورین وای د غروزنی زه دوره که په نظامی زدکلو سر بیره سربازانو ته د بشر د حقونو د رعایت کولو ښوونه او ټینګار هم وکړی شو. د عملیاتو تلاشی او هر نظامی دندې د اجرا په محل به د ملکی خلکو خیال وساتي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې په سنگسر د محکومې سوی میرمنې مدافع وکیل په استانبول کې له توقیف څخه آزاد شوی دی. په لندن کې د بخښنې د میشت نړیوال سازمان دفتر وایي محمد مصطفی به په څو ورځو کې نروې ته ولاړ سي. مصطفی په خپل بلاک کې د خپلې موکلې د آزادۍ غوښتنه کړې ده. سکینه محمدي اشتیانی په سنگسر محکومه سوی کله چې د ایران چارواکو د هغې له مدافع وکیل مصطفی څخه پوښتنې ګروېژنې پیل کړې، نوموړی ترکیې ته ولاړ چې استانبول ته نږدې په توقیف ځای کې ساتل کېدی ځکه چې په پاسپورټ کې یې کوم سنځوا. د سربیا د دفاع وزارت ویل عراق سره د 16 میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو د یوې معاملې له مخې د هیواد د پوځي روزنې د 16 الوتکو له جملې درې الوتکې رسولې دي. اولس نورې لاسته 95 ډوله الوتکې به د روان میلادي کال تر پایه پورې عراق ته وسپارل سي. د سربیا د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي عراق په 2009 میلادي کال کې د دفاعي و صنعت په برخه کې د سربیا له سترو اقتصادي همکارانو وو. سربیا دوه کاله مخکې ومنله چې د 16 میلیونو ډالرو په ارزښت وسلې به عراق ته صادروي. په سربیا کې شپږ پوځي فابریکې چې تر شپږو زرو زیات کارګران لري په دې برخه کې کار کوي. د روسیې په یوه ځنګله کې په پراخه کچه اور لګېدنې چې تر اوسه لږ تر لږه 250 کسان وژلي او زیاتې سیمې سوځلې دي، په دې هیواد کې د روغتیا او ترانسپورټ خوندیتوب او ترانسپورټي خوندیتوب په برخه کې اندېښنې زیاتې کړي. له مسکوه ګڼې تجارتي الوتکې وتلې ځکه چې تور لوګي اکثره برخې پوښلي. په مسکو کې د پخوا په پرتله د هوا ککړتیا 15 برابره زیاته سوې ده. د روغتیا چارواکي وایي د مړینو کچه د تېر کال د همدې میاشتې په پرتله 50% زیاته سوې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په مسکو کې خپل سفارت تر لنډې مودې وتړه. خپلو اتباعو ته ویلي چې اغېزمنو سیمو ته دې سفرونه نه کوي. او د ایران د کلتور وزارت مرستیال ویلي هغو ایراني فلم جوړونکو چې په ایران کې د ژوند په اړه ترخې پوښتنې ولاړې کړې د کلتوري خیانت په تور تورن سوي. نوموړي وویل چې دغه کار تر جاسوسي هم ډېر بد عمل دی. اسنا خبري اژانس د مرستیال وزیر جواد شام قادری له قوله لیکلي چې ویلي دي ځینې ایراني فلم جوړونکي یوازې د ایران تیاره اړخونه په خپلو فلمونو کې ځایوي. او اوس په فرشتې جلال زه ته غوښتو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه کومې تبصرې خبرې کړې.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جګړې د ستراتیژي په اړه لیکي. له تیرو نهو کلونو امریکا په افغانستان کې په جګړه کې ښکېله ده، خو لا هم نه امریکایان او نه هم د هغوی انتخابي استازي په واضح ډول په دې پوهیږي چې په سیمه کې د دوی اهداف څه دي. د امریکا د استازو د مجلس د بودیجې د تخصیص د کمیټې یو غړي فرانک وولف ویلي د افغانستان او پاکستان د مطالعې وړله باید رامنځته سي څو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو ماموریت ښه مطالعه او ارزیابي کړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د دې په حواله لیکي چې د امریکا خلک په افغانستان کې د دې اوږدې جګړې په اړه واضح او روښانه معلومات نه لري. دی وایي موږ نه پوهیږو چې په افغانستان کې زموږ هدف څه دی او دې اهدافو ته د رسیدو لپاره لا څومره لاره پاته ده. د مقام جمهور رئیس براک اوباما ته په ویلي کې ویلي چې له ډیپلوماټانو، پخوانیو او برحالو پوځي مامورینو او د سیاسي چارو له یو شمېر کارپوهانو سره له خبرو د افغانستان د حالاتو یو ډارونکی تصویر ورته څرګند شوی او ټول په دې موافق دي چې په افغانستان کې د امریکا سیاست بې هدفه دی. دا کسان د ویداسې کاري ډلې د رامنځته کولو پلویان دي چې د افغانستان پاکستان حالات وڅېړي. ورځپاڼه د مقالې په پای کې لیکي د داسې یو ګروپ تاسیس په افغانستان کې د بریالیتوب د څرنګوالي او د ګډ هدف په لور په حرکت کې د امریکا اعتماد په نفس ټینګ کړی. د امریکایي مقام ویلي دا چې ستونزې په ښکاره وڅېړو او د بریالیتوب لپاره یو واضح تصویر رامنځته کړو زموږ له ملي ګټو سره هم اړخ لګوي. د امریکا بل ورځپاڼه باستن ګلوب د ویکیلیکس د پټو اسنادو د افشا وروستۍ پایلې تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې. د مقالې په یوه برخه کې راغلي د دې اسنادو تر افشا کېدو وروسته د پاکستان حکومت او د استخباراتو اداره په دې ډاډه سول چې له جمهور رئیس کرزي سره د ګډ کار او د اړیکو د بیا ټینګولو لپاره هڅې د شدیدې تاریخي بې اعتمادۍ سبب شوې. روسپانه لیکي دا چې افغانستان او پاکستان پر هغو ستونزو چې د ویکیلیکس د پټو رپورټونو د خپرېدو په پایله کې رامنځته سوي، په خاص ډول له ایسای سره د وسلوالو طالبانو د ارتباط څرنګه برلاسه کیدای سي، له افغانستان او امریکا سره به د پاکستان روابط او همدارس د بهرنیو ځواکونو د وتلو لاره تعین کړي. ورسپانه د مقالې په پای کې لیکي چې د ویکیلیکس د اسنادو تر خپرېدو وروسته د جمهور رئیس حامد کرزي له خبري کنفرانس څخه معلومه شوه چې په هغه وخت لا د افغانستان او پاکستان روابطو ته ضربه رسېدلې وه.
له دې سره ونیمه بجې سوې مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی بل خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر از خودت، سلام و صبح روز شنبه تان بخیر و به این مجموعه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. امروز 16 ماه اسد سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 7 ماه آگست سال 2010 میلادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها از افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. امیدواریم تا پایان این مجموعه خبری همراه ما باشید. حالا یک جا با شما این هم سرخط تازه ترین ها. رئیس جمهور پاکستان گفته آماده است با طالبان در کشورش گفتگو کند. آصف علی زرداری این سخن را پس از گفتگوها با دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، در لندن گفت. دو رهبر در میان تنش‌های دیپلماتیکشان دیروز با هم گفتگو کردند. زرداری گفت که دوستی میان پاکستان و بریتانیا چنان محکم است که ولو هر اتفاقی بیفتد هرگز از هم نمی‌پاشد. سازمان ملل متحد و آمریکا نام گروه پاکستانی حرکت الجهاد الاسلامی و رهبرش محمد الیاس کشمیری را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار دادند. بعد دنبال این اقدام که روز جمعه انجام شد، تمام دارایی‌های این گروه و اعضایش مسدود خواهد شد. زرداری در حال در لندن است که سیلاب‌ها در کشورش بیش از 12 میلیون نفر را زیانمند ساخته و صدها هزار خانه را ویران کردند. صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی کمک طلب کرده است. ایالت‌های خیبر پختونخوا، پنجاب و سند بیشترین آسیب را دیدند. اجساد 10 تن از مناطق دوردست ولایت بدخشان پیدا شده که شامل 2 افغان و 8 خارجی می شود. یک مقام امنیتی بدخشان گفته است که این افراد ظاهراً به ضرب گلوله کشته شدند. هنوز هویت 8 خارجی معلوم نیست. صدها آتش سوزی در روسیه که تاکنون منجر به مرگ 52 نفر شده، همچنان در بخش‌های بزرگ از روسیه به پیشروی ادامه می‌دهد و باعث افزایش نگرانی در مورد حمل و نقل و سلامتی مردم شده. دود غلیظ پرواز طیاره‌ها را مختل کرده است. دولت روسیه چندین واحد اردو را برای کمک به مقابله با آتش سوزی‌ها فراخوانده است. و سازمان عفو بین المللی می گوید وکیل مدافع زن که در ایران محکوم به سنگسار شده، از نظارت خانه در شهر استانبول ترکیه رها شده است. این سازمان که مقرش در لندن است گفته که انتظار می رود محمد مصطفایی به ناروی انتقال داده شود. او پس از آن به ترکیه فرار کرد که از سوی مقام های امنیتی ایران مورد تحقیق قرار گرفت. شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و گزارش داریم از افزایش موارد خودسوزی در هرات. چرا زنان جوان خودشان را میسوزانند؟
یکی ناآگاهی زنها از حقوق واقعیشان هست در اجتماع و دیگه مشکلات روحی و روانی است که در صد راه بیشتر از خانمها قرار گرفته.
تا دقایق دیگر خواهید شنید، اما حالا این مجموعه خبری را با تازه ترین تحولات منطقه و جهان آغاز میکنیم. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان میگوید آماده گفتگوها با طالبان این کشور است. آقای زرداری در گفتگوی با خبرگزاری اسوسییتد پرس یادآور شد که دولت و هیچگاه درهای مذاکره را برای طالبان نبسته، اما توافق با این گروه داشته است که طالبان آن را نادیده گرفتند و جدول زمانی مشخص را برای از سرگیری گفتگوها با طالبان اعلام نکرد و صرفاً گفت این کار زمان میتواند انجام گیرد که این گروه متوجه شود که دولت پاکستان به اندازه کافی قوی است و طالبان نمیتوانند پیروز شوند، چون پیروز نخواهند شد. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نائب بشنویم که همین لحظه در استودیو است.
رئیس جمهور
رئیس جمهور پاکستان میگوید او آماده گفتگو با طالبان در کشورش میباشد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در مصاحبه با اسوشیتد پرس اظهار داشت که دولت وی هیچگاه دروازه های مذاکره را بر روی طالبان کشورش نبسته است. رئیس جمهور پاکستان در مورد اینکه چه زمانی این مذاکرات آغاز می شود گفت حکومت پاکستان توافقی با این گروه داشت که طالبان آن را نادیده گرفتند. آقای زرداری افزود گفتگوی زمان آغاز می‌گردد که طالبان متوجه شوند که حکومت پاکستان به اندازه کافی قوی است و طالبان نمی‌توانند پیروز شوند چون که آنها پیروز نخواهند شد. سال گذشته حکومت پاکستان در سوات توافقنامه‌ای را با طالبان امضا کرد که بر اساس آن صلاحیت منطقه به طالبان واگذار گردید، اما طالبان در آن منطقه باقی نماندند. آنها به توسعه مناطق پرداختند و رو به اشغال دیگر مناطق نمودند. در آن وقت بود که عملیات نظامی علیه آنها آغاز شد، ولی در حال حاضر هم برخی از سیاستمداران اسلامگرا از گفتگو با طالبان حمایت میکنند و آنها به ایجاد یک حکومت اسلامی امیدوارند، حکومتی که تحت تاثیر امریکا نباشد. ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای غربی حکومت پاکستان را ترغیب میکنند که با طالبان بجنگند و با آنها مصالحه نکنند. طالبان در نزدیکی مرز افغانستان پایگاه‌های نظامی دارند. گفته می‌شود که طالبان از آنجا داخل افغانستان شده علیه نیروهای خارجی مبارزه می‌کنند. با گفته خبرگزاری اسوشیتد پرس، حمله ناکامی که در میدان تایمز شهر نیویورک صورت گرفت در همین مناطق طرح شده بود و در ماه سپتامبر گذشته در یک حمله انتحاری که در آن 7 تن از اعضای CIA کشته شدند هم در این منطقه پلان گردیده بود. پاکستان در 4 سال گذشته برای مصالحه با طالبان تلاش‌های زیادی کرده است، اما هر زمانی که آتش بس شده دوباره پس از زمان دیگر درگیری آغاز گردیده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس می‌نویسد که طالبان از آتش بس استفاده نموده خود را برای حملات دیگر آماده نمودند.
با تشکر از خودت مقیم نایب، شنیدین که آصف علی زرداری که همین لحظه در لندن هست میگوید آماده گفتگوها با طالبان در کشورش است. از او نقل قول شده که گفته است طالبان باید متوجه شوند که دولت پاکستان به اندازه کافی قوی است و آنها نمیتوانند پیروز شوند چون پیروز نخواهند شد. این در حال است که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان چند روز قبل در فرانسه گفت که قوای ائتلاف برهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان در جنگ علیه طالبان در حال باخت هستند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفتگوهایش را با دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا در لندن آغاز کرد. گفتگوهایی که بخش مهم آن را ترمیم روابط دیپلماتیک میان دو کشور تشکیل می‌دهد. بعد از ملاقات دو رهبر بر اهمیت روابط نیک میان دو کشور تاکید کردند. زرداری در بخش از صحبت‌هایش چنین گفت:
It's a friendship which will never break no matter what happens and
دوستی ما هرگز از هم نمی‌پاشد ولو هر اتفاقی بیفتد. پاکستان و بریتانیا با همکاری یکدیگر در برابر همه مشکلات با وقار خواهند ایستاد. می‌کوشیم تا این اطمینان حاصل شود که جهان برای نسل‌های آینده ما مکان بهتری باشد. روابط میان بریتانیا و پاکستان زمان تیره شد که دیوید کامرون هفته گذشته در جریان بازدیدش از هند گفت پاکستان از صدور تروریسم به خارج از این کشور چشم پوشی میکند. زرداری گفته بود به صدر اعظم بریتانیا درباره نقش پاکستان در جنگ علیه تروریسم توضیح خواهد داد. در این حال یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته است که زیانهای جانی و مالی ناشی از سیلابها در کشورش خیلی بزرگ است. او دیروز در یک بیانیه تلویزیونی از جامعه بین المللی خواهان کمک شد. مقام‌های پاکستانی میگویند که بیش از 12 میلیون نفر زیانمند شده و صدها هزار خانه در ایالت‌های خیبر پشتونخوا، پنجاب و سند ویران شدند. بیان جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نایب بشنویم.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان میگوید سیل در این کشور 12 میلیون نفر را زیانمند ساخته است. ندیم احمد رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان گفت ارقام اعلان شده تنها مربوط مناطق ایالت‌های خیبر پشتونخوا و پنجاب پاکستان می شود و ارقام مربوط به جنوب یعنی ایالت سند تا هنوز معلوم نیست. اما بارندگی های شدید آب دریای اندوس را بلند برده و نگرانی ها در مورد افزایش سیلاب ها در مورد در در مناطق پرنفوس سند ظرف 48 ساعت آینده افزایش یافتند. منابع دولتی برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب ها به تناسب نیازمندی خیلی اندک است. در نتیجه در مردم در مناطق شمال غرب پاکستان به مصیبت شدید دچارند. یکی از باشنده های این مناطق به رادیو آزادی گفت:
لست روز ندلتا بانجی آگو آسیم داد صد غدلتا نیشتا سو
در روز است که ما در اینجا گیر مانده ایم. در اینجا هیچ چیزی وجود ندارد و مواد خوراکه هم پیدا نمی شود. آن چیزی که ما در خانه های خود داشتیم همه تمام شده است و ما بدون مواد خوراکه زندگی می کنیم. 8 طفل با من در اینجا است و ما یک تابلت دوا هم نداریم. دواها همه خلاص شدن و پیش ما هیچ چیزی باقی نمانده است. امیر عبدالله معاون اداره برنامه غذایی ملل متحد دیروز در یک کنفرانس خبری در روم پایتخت ایتالیا گفت سیلاب‌ها زیربناهای اساسی مناطق آسیب دیده را از بین برده و مانع روند امداد رسانی شده است. سیلاب‌ها در پاکستان بسیاری از زیربناها را از بین برده، سرک‌ها و پل‌ها را ویران کرده و در این لحظات اساس برای رسیدن به افرادی که زندگیشان در تهدید بوده و برای ادامه حیات نیازمند کمک هستند، اداره جهانی غذا و شرکایان از هر وسیله ممکن استفاده می‌کنند. در حالی که در مناطق زراعتی جنوب پاکستان بیشتر از 500,000 نفر از خانه ها و منازلشان تخلیه شدند، پاکستان دیروز از سیلاب های شدید بیشتر در این مناطق هشدار داد. ایالات متحده امریکا 35 میلیون کمک عاجل را با آسیب رسیده های این کشور وعده سپرده است.
مقام‌های پاکستانی گفتند که این سیلاب‌ها که از 2 هفته به این سو سرازیر شدند، تمام قریه‌ها را ویران کرده و حداقل 1600 نفر را در مناطق مختلف پاکستان کشتند. ایالت‌های خیبر، پشتونخوا، پنجاب و سند بیشترین آسیب را متحمل شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. همچنان مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان. یادآور میشم که میتونین روی صفحه اینترنت ما هم تازه ترین اطلاعات مربوط به افغانستان را بخوانین، ببینین و بشنوین. آدرس اینترنت ماست azadiradio.org. حالا میپردازیم به تحولات در افغانستان. همونطور که پیشتر هم گفتیم، در خبر داریم که اجساد 10 تن به شمول 8 خارجی از مناطق دوردست ولایت بدخشان به دست آمده. آقا نور کیمتوز، قماندان امنیه ولایت بدخشان، گفت اجساد این افراد که با ضرب گلوله کشته شدند در ولسوالی کران و منجان پیدا شدند. قماندان امنیه بدخشان اضافه کرد که جسد 2 مرد افغان در کنار 8 جسد دیگر یافت شدند. این 8 جسد که هویتشان معلوم نیست شامل 3 زن و 5 مرد می باشند. تا کنون مشخص نشده که این افراد در مناطق جنگلزار دور از جاده اصلی چه کار میکردند. برای اینکه بیشتر در این مورد بشنویم، میریم به بدخشان. می لحظه دیان احمدی، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بدخشان، روی خط تلفن با ما هست. آقای هم احمدی، خوش آمدی. لطفاً ما و شنونده ها را در این مورد بیشتر در جریان بگذار.
آقای صدقی، سلام سبانه را خدمت شما و تمام شنونده رادیو آزادی تقدیم میکنم. همونطوری که شما گفتین 8 جسد، نه، تا هنوز 10 جسد از اتباعی کشورهای خارجی به دست آمده و شناسایی گردیده که میان 10 جسد 2 تبع امریکایی است، که یکی به نام مستر تام و دیگر به نام مستر گانکر، و همچنان 6 تبع آلمانی است که در میانشان 3 زن از تبع کشور جرمنی حضور دارند، و هم 2 جسد هم از همکاران افغانشان هست. در میان اینا یک گروه 11 نفری بودند که از ولایت پنجشیر 15 روز قبل از مسیر دره انجمن ولسوالی کرانمنجان وارد مرکز کرانمنجان میشن. بعد از یک توقف کوتاه اینا به دره منجان ولسوالی کرانمنجان در حرکت میشوند، در قسمت سلسله کوههای به نام شارون که کوه مربوط به ولایت نورستان است که پیوسته به ولسوالی برگی متال ولایت نورستان میباشند، اینا به اونجا سفر میکنند. و همونطوری که مردم محل تماس هایی که با ما داشتن گفتن در مورد ازی که اصلا اینا با چی منظور به اینجا سفر کرده بودن، چندان اونا مشخص نمیدانستن که منظوری ای تیم چی بوده، ولی گفته میشد که خودشان ندرت هم بیان میکنن که ما یک تیم سیهی هستیم که اینجا به خاطر برنامه سیهی میم. و اینا همونطوری که لحظات قبل آقای جنرال کینتوس که کماندان امنی بدخشان با ما تماس داشت، اونا گفتن که تیم وارد نورستان شدن، بعد دوباره از نورستان برمیگردن و سه روز پیش در جنگل کلی که در میان نقطه مرزی ولسوالی نورستان و کرانمنجان است به اینجا جابجا میشن و از طرف یک گروه مسلحی که هویتشان قاعدتاً ناشناخته شده است، اینا مورد حمله مسلحانه قرار میگیرن و از میان آنان یک نفر تبعه افغانستان که به نام سیف الله هست از علاءالدین کابل، اینا جان به سلامت میبره، فعلا در قید نیروهای امنیتی داره و جزئیات بیشتر سری مسائل قوتهای امنیتی دنبال میکنه. اما تو آقای مصطفی خیلی مزید از خیلی تلال حاضر اجسادی از یا در اون مناطقی است که امروز ممکن است به مرکز ولسوالی کرانمنجان انتقال شود. مقامات امنیتی گفتن که تحقیقات بیشتر را در این زمینه ما دنبال میکنیم و آغاز کردیم این تحقیقات را که اینا هدفی به چی منظور سفر کردن و به چی دلایلی کشته شدن.
تشکر از خودت دیان احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان. حتما در جریان روز شنونده ها را بیشتر در این مورد در جریان خواهیم گذاشت. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 104.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری با شما هستیم. و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. رئیس جمهور پاکستان گفته آماده است با طالبان در کشورش گفتگو کند. آصف علی زرداری این سخن را پس از گفتگوها با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در لندن گفت. سازمان ملل متحد و آمریکا نام گروه پاکستانی حرکت الجهاد الاسلامی و رهبرش محمد الیاس کشمیری را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار دادند. اجساد 10 تن از مناطق دوردست ولایت بدخشان پیدا شده که شامل 2 افغان و 8 خارجی می شود. صدها آتش سوزی در روسیه که تاکنون منجر به مرگ 52 نفر شده، همچنان در بخش‌های بزرگ از روسیه به پیشروی ادامه می دهد و باعث افزایش نگرانی در مورد حمل و نقل و سلامتی مردم شده است. و سازمان عفو بین المللی می گوید وکیل مدافع زن که در ایران محکوم به سنگسار شده، از نظارتخانه در شهر استانبول ترکیه رها شده است. حالا گزارش داریم از وضعیت امنیتی در جنوب کشور. ناامنی و تهدید به مرگ سبب شده که بزرگان قومی ولسوالی ارغنداب خانه هایشان را ترک کنند و به قندهار بروند. چند روز پیشتر طالبان 70 بزرگ قومی را در چندین محل در شهر قندهار تهدید کردند که اگر تا 5 روز دیگر از افغانستان بیرون نشوند کشته خواهند شد. مقامات محلی گفتند که این اولین بار است که طالبان این چنین هشدارهایی را به بزرگان قومی دادند. یک بزرگ قومی که از ارغنداب به شهر قندهار آمده به خبرنگار رادیو آزادی سید معروف همدرد گفته که نمیتواند به محل اصلیش برگردد. بیشتر در مورد او در این گزارش بشنوید.
نیک نظر که مشهور به حاجی شکاکا هست یکی از بزرگان قوم ارغنداب هست. وی میگوید که خانه و باغهایش در ولسوالی ارغنداب هست. از سبب ناامنی ها ولسوالی خود را رها کرده و یک سال میشه که در خانه کرایی در شهر قندهار زندگی می نماید. وی میگوید
و دم در عالمش خلوص تلای ولی کورسو خلق منپریدی پرزان بیریجو
خوش بمو کی یا با ممولی کی یا با چنگوی.
ما با ولسوالی خود رفته نمیتوانیم. ما بسیار میترسیم که مردم ما را نکشد و در آنجا که دیهاقین ما هستند آنها همچنان نمیتوانند که به باغهایشان برود که باغهایشان را آبیاری نماید و یا حاصلاتشان را جمع‌آوری کند.
اونی مال را تولولش اگه حاصلات.
حاجی جان محمد که باشنده ارغنداب هست و فعلا در شهر قندهار زندگی مینماید با رادیو آزادی گفت که وضعیت در ارغنداب خیلی خراب هست.
نقطه خطر باندې نورزی چوام نموپریش وضع خراب ده، جوان خراب.
ما به این خاطر آنجا رفته نمیتوانیم که وضعیت خراب هست. تمام باغ‌ها و کوچه های ما با ماین‌ها فرش گردیده است. باغ های ما از تشنگی خوش گردیده است.
توله بینوندگی باغونم با دتنج سواج سوال.
بسم الله افغان مل سناتور مردم قندهار در مجلس سنا این را میپذیرد که تعدادی از باشندگان ارغنداب به علت ناامنی ها به شهر قندهار آمده اند و از مقامات در قندهار میخواهد که در مورد اقدام جدی نماید.
از اداره قندهار می خواهیم که اقدام جدی کنن و دست به کار شون، از امین سلسله از بدبختی دیگر جلوگیری کنن و کسایی که از قوم و از قوم قریه خود مجبور شدن که خانه بدوش شون، اونا را پس زمینه سمساید کنن، اونا را پس به خانه خود برگشتن و در خانه خود جابجا شون.
مشکلات مردم را با فضل احمد شیرزاد امیر امنیت ولایت قندهار در میان گذاشتیم. وی با رادیو آزادی چنین گفت:
موج و مجد قوم نت خوندی کو هغه دی بیرن لری ده امنیتی ځواکونه ته موجود دي.
ما امنیت آنها را تامین می نماییم. آنها باید نترسد. نیروهای امنیتی در ارغنداب موجود هستند. ما در ولسوالی ارغنداب قماندانی امنیت داریم و سیستم حکومت داری موجود هست. از شهر تا به ولسوالی ارغنداب 10 دقیقه راه است. مردم همه روزه به شهر و خانه هایشان رفت و آمد دارد.
ارغنداب تقریبا دلشتی کولار ده هر روز شهر انجورجی هر روز خپل کورو ته جیو شهر ترجی.
ارغنداب در 10 کیلومتری شمال غرب به شهر قندهار موقعیت دارد. این یک ولسوالی سرسبز است. شغل مردم ارغنداب زمینداری هست. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، قندهار. رادیو
آزادی. حالا گزارش میشنویم در مورد افزایش موارد خودسوزی در هرات. خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت میگوید که بسیاری از کسانی که خودشان را سوختاندند زنان جوان هستند. چند دکتر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از خودسوزی زنان جوان بسیار به تشویش هستند. در گذشته هم گزارش های از خودسوزی زنان در هرات داشتیم، اما چرا زنان جوان خودشان را میسوزانند؟ در این گزارش استورای کریمی بیشتر میشنوید.
مسئولان صحی در ولایت هرات میگویند از آغاز سال جاری تا اکنون حدود 50 واقعه خودسوزی در شفاخانه سوختگی این ولایت به ثبت رسیده که از این جمله 25 تن از این افراد به علت درصدی بالای سوختگی و جراحات زیاد جان باختند. دکتر محمد عارف جلالی مسئول شفاخانه سوختگی هرات و رادیو آزادی گفت:
ما شاهد افزایش آمار هستیم. سال گذشته در این موقعیت ما 35 واقعه داشتیم، امسال در این موقعیت 52 واقعه را به سر بریم. یک فیصدی بسیار بلند افزایش آمار نشان میده.
مسئول شفاخانه سوختگی هرات همچنان گفت: بعض از واقعات سوختگی زنان از ولایت بادغیس، فراف و نیمروز نیز به این شفاخانه ثبت شده است. در همین حال یک خانم 17 ساله که در شفاخانه سوختگی بستری بود میگوید که 5 سال از ازدواج وی میگذرد و او به علت خشونت زیاد خانواده شوهرش دست به خودسوزی زده است.
من دست خشوق و خسروخ و از اون دست از اون وزده بودم خوردرد. مجبوریت داشتیم چه دیگه دست ملکتا میکمل میزنم و نمیدنم اخیر خوردرد دارم.
گفته می شود تمام موارد خودسوزی را خانم های جوان تشکیل می دهند که بنا به داشتن مشکلات اجتماعی، ازدواج های اجباری و خشونت های خانوادگی دست به خودسوزی زدند. عاقله کبیری یک تن از زنان فعال اجتماعی در مورد افزایش خودسوزی زنان در ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت:
یکی ناآگاهی زنها از حقوق واقعیشان هست در اجتماع و دیگه مشکلات روحی و روانی است که در صد راه بیشتر از خانم ها قرار گرفته. همچنان مشکلات اقتصادی در خانواده ها میتونه باعث خودسوزی بشه و مهم این که بیخبری عده زنها از دین و حقوق شرعیشان است و بعضی زنها فکر میکنن با خودسوزی از این خشونت ها و رنج های زندگی دور خواهند رفت، اما به نظر من یک راه حل نیست. این راهی نیست که یک زن از مشکلات خانوادگی و مشکلات خشونت آمیز رهایی پیدا بکنه و یک زن مسلمان باید با دلیل منطقی مبارزه بکنه تا اینکه مشکلات دیگری بر روحیه زنان دیگر در اجتماع نگذاره.
آگاهان امور دلیل
افزایش خودسوزی زنان را فقر اقتصادی، ازدواج های اجباری و خصومت های فامیلی، ازدواج های زیر سنین 18 سال را عامل بروز این حوادث عنوان می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
این هم دو خبر از منطقه و جهان. صدها آتش‌سوزی در روسیه که تا کنون منجر به مرگ 52 نفر شده، همچنان در بخش‌های بزرگی از روسیه به پیشروی ادامه می‌دهد و باعث افزایش نگرانی در مورد حمل و نقل و سلامتی مردم شده. تعداد قابل توجهی از تیاره‌های باربری مجبور به تغییر مسیر از مسکو شده‌اند، زیرا دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی‌ها امکان دید را به طور جدی پایین آورده است. در این حال اردوی روسیه اعلام کرد تسلیحات هسته‌ای این کشور در مکان‌های قرار دارند و مقدار از مواد هسته‌ای در آغاز هفته گذشته از مرکز اتمی ساروف تخلیه شده است. و سازمان عفو بین المللی میگوید وکیل مدافع زن که در ایران محکوم به سنگسار شده از نظارتخانه در شهر استانبول ترکیه رها شده است. این سازمان که مقرش در لندن است گفته که انتظار می رود محمد مصطفایی به کشور نروژ انتقال داده شود. مصطفایی به خاطر رهایی موکلش سکینه محمدی اشتیانی در کمپاین وسیع از طریق اینترنت تلاش زیاده به خرج داد. مقام های ایران اشتیانی را به خیانت به شوهرش محکوم کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را در برنامه های بعدی برایتان خواهیم گفت و حالا طبق وعده غفور متین مرور دارد بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود زیر عنوان ارزیابی جدید راجع به استراتژی جنگ در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله هم می نویسد. 9 سال است که ایالات متحده امریکا در افغانستان مصروف جنگ است، اما هنوز هم نه مردم امریکا و نه هم نمایندگان انتخابی آنها به صورت روشن می دانند که اهداف امریکا در منطقه چیست. فرانک اولف، یک عضو کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان امریکا از حزب جمهوری خواه، در یک نامه ای که به باراک اوباما فرستاده خواسته است یک گروه مطالعه افغانستان پاکستان تشکیل شود تا ماموریت ایالات متحده امریکا را در افغانستان مورد ارزیابی جدید قرار بدهد. روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از اولف می افزاید 9 سال است که ایالات متحده امریکا در یک جنگ طولانی مصروف است، اما مردم امریکا و نمایندگان انتخابی آنها احساس روشن ندارند راجع به این که اهداف ما در افغانستان چیست و برای به دست آوردن این اهداف چه مقدار فاصله داریم. در نامه‌ای که اولف، عضو کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان امریکا، بر رئیس جمهور اوباما فرستاده گفته است، او در صحبت‌هایی که اخیراً با دیپلمات‌های سابق، متخصصین امور سیاست عامه و نظامیان برحال و متقاعد نظامی داشتم، آنها یک تصویر ترسناک از اوضاع در افغانستان ترسیم کردند. بسیاری فکر میکنند که سیاست ما در افغانستان بی هدف است و همه به این موافق بودند که ضرورت عاجل است تا یک گروهی که من آن را گروه کاری افغانستان پاکستان میخوانم تشکیل شود. روزنامه در اخیرین بخش مقاله می نویسد، تأسیس چنین گروه اعتماد ملی ما را در مورد نحوه موفقیت ما در افغانستان و در مورد حرکت ما به سوی هدف مشترک در افغانستان نیروی تازه می بخشد. این همیشه به منافع ملی ماست تا به صورت علنی چالش های را که پیش روی ما قرار دارد ارزیابی نماییم و برای موفقیت خود تصویر روشن ترسیم کنیم. روزنامه دیگر چاپ امریکا باستان گلوب زیر عنوان عواقب بعدی افشای اسناد محرم ویکیلیکس مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد، به تعقیب فاش شدن اسناد محرم از سوی مؤسسه ویکیلیکس، پاکستان و اداره استخبارات این کشور مطمئن شدند که تلاش های آنها در برابر کار با کرزی به منظور تأسیس روابط دوباره منجر به بی‌اعتمادی شدید تاریخی گردید. روزنامه باستان گلوب در ادامه می‌نویسد، این که چگونه افغانستان و پاکستان می‌توانند بر چالش های غلبه کنند که راپورهای محرم استخباراتی ویکیلیکس در داشتن ارتباط آیسای با وقایع و رویدادهای خصومت آمیز در افغانستان به وجود آورده، روابط پاکستان را در همسایگی و با ایالات متحده آمریکا و همچنان گذرگاه خروج نیروها از منطقه تعیین خواهد کرد. روزنامه در اخیر مقاله می نویسد: کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور کرزی بعد از افشای ویکیلیکس نشان می دهد که بر روابط حسنه نوپای افغانستان و پاکستان همین اکنون صدمه وارد آمده است.
مرور بود بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان. و یادآور میشم که در برنامه زیر آسمان کبود امروز در ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت و وقت کابل در مورد نقش زنان در انتخابات ولسی جرگه صحبت خواهیم کرد و شما میتونید به ما زنگ بزنین. وقت این مجله خبری در میجه به پایان میرسه و